درنو دوستانو ستړي مشه یجملند مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې نیم ساته مازیګرنی خبری مجله کې اوري چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټي او څوار لسنورو بنسټونو له پاکستان نه غوښتي چې د خبريالانو د استلو پروسه ودرې. البته د افغان خبريالانو نور ریپورتونه ملرو خو پایل خبرونه کوو. ایران څباندې 4 میلیون استاد نه لرونکو افغان کډوالو ته امر کړی چې د جولای تر 4 می پوري له دغه هیواد ووسی. ایرانی چارواکو اعلان کړی چې افغان مهاجرو ته د ایسایی د ادارې له لوري ورکړل شوي اسناد نور اعتبار نه لري او وس اسناد نه لرونکو مهاجرو نه غوښتنه شوې چې له ټاکل شوې نیټې مخکې له ایران نه ووسی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو او بهرنیو وګړو د چارو مرکز مشر نادر یار احمدی ویلی چې د ایسایی اسناد لرونکي کسان نور غیر قانوني مهاجر ګڼل کیږي. هغه ټینګار وکړ چې یوازې شپږ ځانګړي ډلې مهاجر چې د لنډ مهال اقامت کارتونه ترلاسه کولی شي اجازه لري په ایران کې پاتې شي. په دې اړه وروسته په تفصیل سره رپورټ لرو. ملګری ملتونه وایي اټکل کیږي چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې له هر دوه تنو څخه یو تن په خارونو کې اوسیږي. د ملګرو ملتونو د هستوګنې پروګرام زیاتوي چې ډیر خارونه په افغانستان کې خاري پراختیا ته چمتو نه دي. یا د اداره وایي چې یو مناسب او خوندي د ژوند چاپیریال ته په لومړیتوب ورکولو سره کېدای شي داسې خارونه جوړ شي چې هر څوک پکې له ښه ژونده برخه من وي. دا یو ان هابیتات ټینګار ادارې ټینګار کړی چې بنسټیز خاري خدمات لکه د اوبو رسول، بدراف، ترانسپورت او انرژي سیستمونه د خاري ژوند د ملاتړ تیر جوړوي. دا انجینرۍ خاري پراختیا او پلان جوړونې د برخو یو شمیر مسلکي متخصصان باور لري چې نفوس د چټک زیاتوالي، پراخ مهاجرتونه، د خاري پراختیا د جامع پلان نشټوالی، اقتصادي فقر او د خاري مدیریت کمزورتیا د کابل په ګډون د افغانستان د خارونو د مدیریت په برخه کې د ستونزو اصلي عوامل دي. نن د می نه وشتمه د پښتو نړیواله ورسته دا ورس په ورستوي کلونو کې په دې هدف منزل کیږي چې د پښتو ژبه پرمختګ ته پام وړول شي. پښتو د افغانستان یو له دوو ملي ژبو څخه ده او دا ژبه د پاکستان په خیبر پښتونخوا، بلوچستان ایالتونو کې هم د میلیونونو خلکو مورنۍ ژبه ده. د پښتو د نړیوالې ورځې په مناسبت ګڼو لیکوالو او ادیبانو په ټولنیزو شبکو کې لیکنې خپرې کړي او د دې ژبې د ودې او پرمختګ د لارو چارو لپاره یې وړاندیزونه کړي دي. په داسې حال کې چې د اسرائیل پوځ په غزه کې عملیاتو ته شدت ورکړی، حماس سخدریز ډلې د چهار شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یو دایمي اوربن له چوکاټ سره موافقه کړې. ویل کېږي چې دا تر حد امریکا د ځانګړي استازي سټیف ویتکاپ په منځګړیتوب جوړه شوې. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګڼل کېږي. د اسرائیلي ورځپاڼې جورسلم پوسټ د چهار شنبې د ورځې د رپورټ له مخې حماس په یو بیان کې ویلي چې دغه توافق د لسو اسرائیلي یرغملو د خوشي کېدو او د ځینو جسدونو د سپارلو په بدل کې د یو شمیر موافقه شوو فلسطیني بندیانو پر تبادله ولاړ دی او د منځګړو هیوادونو په تضمین عملي کېږي. په دې بیان کې همداراز ویل شوي چې دا توافق کولی شي د یو دایمي اوربند د اشغالګرو د ځواکونو د بشپړ وتلو، د بشري مرستو د بهیر د پایل او د غزې د چارو د تنظیم لپاره د یو مسلکي کمیټي د جوړېدو سبب شي. هممهاله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهار شنبې په ورځ د خپل هیواد په پارلمان کې وویل چې د حماس د غزې د څانګې مشر او د یحیی سنوار کوچنی ورور محمد سنوار له منځه وړل شوی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې تیره اونۍ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې په زغرده هغه ته ویلي چې په اوسني وضعیت کې پر ایران برید مناسب اقدام نه دی. ترامپ په عین حال کې وویل چې نتنیاهو ته یې خبرداری نه دی ورکړی، بلکې له خپل دریځه یې نوموړی خبر کړی. نوموړی د چهار شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د نتنیاهو ته وویل فکر نه کوي چې دا د مناسب وخت وي، ځکه دا مهال امریکا له ایرانیانو سره په خبرو بوخته ده او خبرې تر دې دمه ډېرې ښې روانې دي. د امریکا ولس مشر زیاته کړه که له ایران سره یو قوي موافقې ته ورسیږو بیا اړتیا نه پیښیږي چې برید وشي. له بلې خوا اسوشیتد پریس خبریا ژانس وایي ډونالډ ټرمپ د چهار شنبې په ورځ وویل چې له ایران سره موافقه ممکن په یوې یا دوو اونیو کې وشي. دا و خبرونه.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
د درنو دوستانو ستړي مشه اجملان دی مو د ازادۍ په چپو کې نه خبرونه کې مو هرکلی کوم. چین په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره یو له هغه هیوادونو نه دی چې نږدې اړیکې لري. که څه هم تر اوسه لکه د نورې نړۍ په څیر چین په څرګنده د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو اعلان نه دی کړی، خو دا شاید یوازینی هیواد وي چې پر خپله خاوره یې رسمن د طالبانو سفیر منلی او کابل کې هم سفارت پرانیسته دی. له بله پلوه طالب حکومتي چارواکي او چینایان له یو بل سره توده راشه درشه لري. چین په تیرو څلورو کلونو کې له طالبانو سره په ځینو برخو کې یو شمېر تړونونه هم لاسلیک کړي دي، په ځانګړې توګه د پانګونې په برخه کې ژمنې کړي دي، خو تر اوسه پورې په افغانستان کې په څرګنده داسې څه نه ښکاري چې په هغې کې د چین عملا په لویه پیمانه کار پیل کړی، په ځانګړې توګه لویې پروژې چې دي. اصلا د چین او طالبانو اړیکې پر څه ولاړې دي؟ چین له طالبانو څه غواړي؟ طالبان پر چین باندې څومره تکیه کولی شي او څه مرسته او ملاتړ له چین نه طالبانو ته پکار دی؟ همدارنګه د سیمې پیښو او بدلونونو ته په کتو د طالبانو او هندوستان ترمنځ د اړیکو د جوړېدو آوازو او د نړۍ په عمومي تصویر کې چین ته د افغانستان پیښې او د افغانستان مسایل او په دغه سیمه کې نفوذ څومره مهم دی، افغانستان د چین د یوې لارې یو کمربند په پروژه کې څومره رول لرلی شي یا نشي لرلی، دا مسلې په نننی بحث کې څیړو. د بحث لپاره مو دوه قدرمن میلمانه رابللي دي، د سیمې د مسلو شنونکي او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جان باس او افغان سیاسي شنونکي او په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. اتمر صاحب او جان باس صاحب دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی جان باس، تاسو د یو ډیپلوماټ په توګه په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو کې درې کلونو کې د طالبانو او د چین اړیکې څه ډول ارزوئ، څه ډول پرمخ تللی؟ فکر کوئ چې له نورې نړۍ سره د طالبانو له اړیکو دا اړیکې متفاوتې دي او که نه چین ته ورته طالبانو سره نور هیوادونه هم اړیکې لري؟
سلام قدرمن، تاسو ته ډېر محترم استاد مرکه اوریدونکو ته سلامونه. د هر هیواد اړیکې کوربه هیواد سره، یعنی دغه مثلا چې افغانستان سره، خو خپل تفاوتونه لري. خو یو شي چې تر اوسه لاقل دغه د رسمیاتو په کچه چې اوس معمول شوی دی، چې یعنی هیڅ هیواد اوسنی حاکمیت په رسمیت نه پیژني، دې کې ورته والی لري. ټولو هغه هم سیغان دي، هغه کوچنی هیوادونه دي که مخدر هیوادونه دي، دې کې ورته والی شته. خو په نورو بخشو کې بیا دا چلند د چین څه متفاوت دی. دا څه د غربي نړۍ نه خو کاملا متفاوت دی. چین په افغانستان کې اصولا څه غواړي، څه غواړي وکړي او کوم پاتې دروم، دا هغه پوښتنې دي چې باید ځواب شي زما په نظر. چین خو هماغه خامار دی چې ډېر بچي مختزي. خو
خاغله جان باز، که زه درنه همدلته یوه پوښتنه وکم، فکر کوئ چې د چین اړیکې له افغانستان سره سیاسي دي، اقتصادي دي او کله امنیتي اړخه ورته افغانستان مهم دی؟
د چین اړیکې تر هغه ځایه چې زه کولای شم تحلیل وکم، د اوسني حکومت سره اگر چې قرار ومنم چې جمهوریت کې د زما همکاران چې په چین کې کار کوي یا د چین په استقامت کې کار کوي، موږ باندې شو د نظر تبادله کې لودلې. د چین چلن افغانستان سره وروسته د ثور د پوره کنه عمدتا سیاسي استخباراتي امنیتي، اوس هم چین په څه شي لګیا. چین کوشش کوي چې یو تعداد طالباني چارواکي تخنیکي چې تخنیکي ځینو کاریو ته دننه په طالبانو کې فاینانشل سپورټونه تنظیم کړي دي، د هغوی په واسطه نه خپله د هغوی په واسطه یو سلسله بزنس کوي. د بلې خوا داسې هم پوزیشن کوي چې ګواکې د افغانستان معدنو ته ډېر علاقه لري او غواړي دلته ځینې زیربنایي پروژې پلې کې چینې کړي. البته دا وایي چې چین وایي چې نس ایناکو چې دغه هغه کوم مزایده چې وایي کوم آتش کوم کنه علی کې هغه په زیم هم دغه چې د اوس په نه مثلا د استقرار کوم اږي د دې په نورو منځکو کې د شمال په ځینې سیمو کې چې د تیل او زیرمې دي د غاز او زیرمې دي یا وادي کوي اما ملموسه محسوسه انتباقي کرنیا چین نه لري بیا هم تکراروم هغه آن چې اساسي استقامت د چین همدا ده چې یو تعداد الفی ګروپونه اچھا یعنی په طالبانو کې کرپشن پاتریسی تفنیتی د بل خوا د همدغه حلقو چې یو تعداد نفوذ همدی هغه کوم امنیتی ګواښونه چې دوی ځان ته محسوس کړي محسوسا د هغه د ایغورانو د خوانا او د ځینو نورو کاریو لخوا خلقو سازمانونو لخوا هغه دفع دغه چلند د چین اساسي چلند دی چې اوسني او ترتیب هغه کوم خطر چې دوی په تهدید چې ګواښ چې دوی مخ دی هغه دغه دفع دی دا اساسي دی نور چلندونه یې یا د راتلونکي لرې راتلونکي لپاره دي او دا هم سیاسي
ډېره مننه اتمر صاحب لتاسو نه کوم دا پوښتنه وکم د تاسو په نظر باندې لکه څنګه چې د جنباسب له خبرونه معلومه شوه چین عملاً له افغانستان سره کومه د سلوی سوداګری زرا کړه ورکړه یا لوی پانګونه نه کوي چې پام دی ورزو کې ته وګوري چې ګوره چین مثلا لدغه قانونونو د استخراج نه اقتصادي ګټه وړي یا کمبل تړونی د ستکړې او عملاً چاري پیل شوی یعنی عملاً د سینخ کاری چې چین له افغانستان نه پاملی توګه د کوم اقتصادي ګټې په لټه کې په افغانستان کې د ایغورانو مسله خغلی جنباز یاد کړه د تاسو فکر باندې د چین او د طالبانو په اړیکو کې دا موضوع څومره رول لري د چین لپاره واقعا ایغوران څومره یو ستونزه ده او په دې برخه کې طالبان ورسره څومره همکاري کولای شي
باندې نن څه تاسو جنوب جان باسب تا اوریدن کتا سلامونو نکیلی لکه چه او ایرشوز دی باورم چه چین پا افغانستان که هم سیاسی اهداف لری هم اقتصادی اهداف لری هم امنیتی اهداف لری اول خود چین کلچ امریکایان دی افغانستان زینی وطل افغانستان دغسی او حواب تلده چه دی چین دی پارا فرصت او زمینی د مداخله البته مداخله په دې معنی نه ده چې دلته غوي نظامی حضور پیدا کې مداخله دا معنی چې د امریکا ځایناستي دوی به توسي روسیا او چین او په دغه برخه کې چینایان د طالبان د حکومت سره نږدې پات شوی دوی ته دا وطنه سفرونه مساعد کړي د طالبانو مقاماتو ته او همدغه سي دوی زين قرار ده د نوم تر لاسه کړی دي مثلا د شمال د تیزو د تیل او غازو قرار ده د مثلا نه قرار ده همدغه سي د نورو قرار ده د نوم په لاته کې هم دوی دي ځکه چې افغانستان کې مادرونه ډیر دي زیرمې طبيعي ډیر دي او چین هغه سي هواد ده چې خپل اقتصادي منافع په سي ډیر ګرځي امنیتی اړیکه هم همدا دي چې لکه چې جان باسب ویل دلته د غورانو او د ترکستان شرقي د ترهګرو ډلو شتون د چین لپاره یو اندېښنه ده او چین غواړي چې د دغه درکه خپل غواک په اصطلاح بېغمه کړي آرامه کړي په دې مناسبت هم چین غواړي چې طالبان سره نږدې کار وکړي او طالبان همیشه په منظمه توګه دا غواړي چې هغه ډلې چې د سیمې دپاره خطر دي او عملا دوی په افغانستان کې موجود دي د هغوی د مخنیوی وکړي مونږ د دې شاهدان هم یو چې څو کسانه د چینایانو په افغانستان کې هم ترور څو ځلې دوی باندې حمله وشوې، په هر صورت دا اندېښنی دي چې چینایان لري. بله خبره دا هم دی چې دغه فرصت چینایان نه غواړي چې بیا امریکا دلته بیرته یا حضور لري یا د امریکا ډیر په اصطلاح په منطقه کې حضور روښانه شي. نو له دې وجې نه چینایان کوشش کوي چې د افغانستان د دغه خلای دولت او د دغه خلای عدم امریکا نه په استفادې سره دلته په افغانستان کې دوی خپل اړیکې وساتي. نو یو خدا خبرم ده چې چین اوس خود یو کمربند یو لارې پروژه د چینایانو دی او هغه د دې عمده برخه په پاکستان کې دی او د پاکستان د لارې نه دا ګوادر بندر ته رسیږي. نو هغه پروژه هم په پاکستان کې تر تعدید لاندې دی. چینایان داسې کوشش کوي چې که افغانستان هم د دغه پروژې یو برخه شي، ځکه چینایان علاقه لري چې د افغانستان په زیربناګانو کې مخصوص د ترانزیت او ترانسپورت په زیربناو کې کار کوي، د ریل په پټلۍ یا هغه لوی سړکونه یا زیربناګانې دوی د تجارت دپاره خپل په افغانستان کې جوړ کړي. مثلا د چین او د ایران تجارت په شل راتلونکي کلونو کې تر 400 میلیارده ډالر پورې رسیږي، او داسې ویل کېږي چې دا به لاره بل غیر د دې نه چې د افغانستان د شمال لاره وي، بل لاره د چین او د ایران ترمنځ لنډه لاره نشته. او چین دې ته هم لیواله دی چې دغه زیرساختارونه دوی جوړ کړي. نو په هر صورت هم امنیتي ارتباطات دوی غواړي چې په پام کې ولري، هم سیاسي او
اتمر صاحب کوم دلته زه یو پوښتنه وکم. عملا په تیرو لکه جمهوریت سره په چین په بیلابیلو برخو کې د لویو پروژو په ځانګړې توګه د مسایناک خود دستي نور دی او خبريال په توګه مانم غلط دی چې څوک کرت امضا شو څه ډول امضا شو له جمهوریت وخت نه چې چینایان په دغه باندې اخته دي تر اوسه پوري طالبانو سره. عملا د چین په تیرو څو کلونو کې که د طالبانو سره د جمهوریت ځینې کلونه مشمارو، کما ملي پانګونه په منطقه کې نخکاری په سیمه کې لویا، نو فکر کوي چې ډیر وخت مهاله پلان لري او کنه هسي افغان حکومتونه تر خپل اغه یو روابط وړکو کې ساتي؟
چین داس یو پالیسی لري تر څو چې په ګټه باندې مطمئن نشي هلته کار نه شروع کړي. یعنی که چین نسره دا توقع کوي لکه نور هیوادونه چې افغانستان سره بې دریغه مرسته وکړلې، یعنې مثلا په دې شل کلن جمهوریت کې تاسو ولیدل چې څومره پیسې افغانستان ته راغلې. دا چې هغه پیسې څنګه مصرف شي دا بل سوال دی، لیکن داسې مرستې چین کولی شي نه په سیمه کې کوم بل هیواد نه د دې توان لري نه هغومره مرستې کولی شي. او که مشخص د مس عینک په برخه کې وایم، په همغه وخت کې یو مشکل پیدا شو او هغه د هغه یو معبد چې په لوګر کې پیدا شو، دغه معبد کې ځینې تاریخي آثار وې، ځینې مجسمې وې. البته زه ډېر په جزئیاتو په دې باندې خبر نه یم، خو په هر صورت هلته ځینې مسایل موجود وو چې په همغه وخت کې امنیت دغه سیمې خراب شو. هغه په اصطلاح هغه آثار وویستل شو، په همدغه بانه قاچاق شو، ځینې کسانو په هغه کې لاسونه درلودل او ځینې کسانو د هغې نه ډېر استفاده وکړو. نو چین په همغه وخت کې دا کار ونه کړ. اوس هم څو موده مخکې ما دا واورېدل چې دغه تضمین طالبانو چین ته ورکړی چې د معدن د شاوخوا امنیت به دوی ساتي، او چین دې ته آماده دی چې په دغه معدن باندې کار شروع کړي. لیکن تاسو پوهیږئ د فلزاتو معدن داسې شی نه دی چې هغه کې بلډوزر راشي او هغه وباسي او دستي سمدلاسه هغه بازار ته وړاندې کړي. هلته کارخانې په کار دي، پروسس په کار دی، ډېر قوي زیرساختونه هغه ته په کار دي، قوي ترانسپورت ترانزیت لارې هغه ته په کار دي چې اوس وخت کې د کوم لار چې مونږ لرو دغه د ترانزیت لپاره دغه د تصفیه لپاره آماده نه دی، باید دغه زیر ساختارونه اول جوړ شي. د بل خوا نه دغه روابط ته که مونږ داسې وګورو، طالبان هم دې ته لیواله دي چې دوی چین سره مناسبات خپل نږدې کړي، ځکه څومره چې دوی د سیمه د هیوادونو سره نږدې کېږي، څومره چې دوی د لویو هیوادونو سره نږدې کېږي، په دې معنا دی چې دوی یو قدم نړیوال ته نږدې کېږي. او دا ورو ورو د دوی دپاره د یو داسې یو حکومت تمثیل کولی شي چې د دې روابط د سیمې د هیوادونو سره او د سیمې د قوي هیوادونو سره تامین شوي. خو په هر صورت په اوس وخت کې دغه مشکلات نهایت ډیر دي، ځکه په افغانستان کې دغه خلا هم چې دی، دا خلا هم یو مشکل لري، ځکه چې نور هیوادونه هم د خپل د رقیبانو نه په ډار کې دلته نږدې نشي راتلی، او داسې فکر کوي چې دوی نه چې لکه چې
مننه اتمر صاحب، بیرته تاسو ته راستنی گو، زه به ورشم جنباز صاحب ته. جنباز صاحب، تاسو د اتمر صاحب په خبرو هم کومه تبصره لری؟ له دې نه علاوه راځئ چې په دې امنیتي مسلو باندې په اول قدم کې وغږیږو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وار وار ویلي دي چې د باګرام هوایی ډګر چې موږ اوس پرې خود اوس د چین په واک کې دی، که څه هم ښایي د هغه خبره داسې هم تعبیر شي چې چین پرې اغیز لري یا کولی شي په هر وخت کې ځان دغه میدان ته ورسوي یا دغه هوایي ډګر نه استفاده وکړي، او یا کیدای شي چې هدف یې مستقیم دی چې چینایي ځواکونه دي هلته یا چین اختیار لري دغلته. چین په دغه وروستۍ یو څو لسیزو کې چې چین د یو زبرځواک په توګه باندې ورو ورو راپورته کیږي، د یو اقتصادي داسې نه ښکاري چې نظامي لیوالتیاوې د ډېرې زیاتې ولري، تر ډېره پورې په اقتصادي لیوالتیاوو کې په نړۍ کې ښکیل دی. څه فکر کوئ په افغانستان کې نظامي لیوالتیا څومره ده؟ پوځي یا نظامي ګټې څومره دي؟ که هغه ته امنیتي ګڼې یا د افغانستان نه د ستراتیژیک یو 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 مورچې په توګه په نوره نړۍ کې د پیاوړتیا لپاره دغسې کوم د اوږدمهاله اهداف تاسو د چین په اوسنیو سیاستونو کې وینئ؟
دا ډېر مهم او ډېر هر اړخیز سوال دی ښاغلی عام. اول خو زه د ښاغلي استاد اتمر خبرو سره بالکل فرق نظر لرم، افزود نه لرم، نیز خبرې زما خبرې زما په نظر. ښه، باګرام زه د سره کوم ښاغلی عام چې ټرمپ چې وار په وار د باګرام څخه یادونه کوي، زکه کوم څه دا تبیره دی ده غننه د کور مصرف، یعنی هغه حالت چې رامنځته شو رسل دینه چې په دغه ترتیب امریکایان د افغانستان ووتل، امریکا کې د ډیرو خلکو هغه متنفذینو سیاسینو نظامیانو استخباراتیانو د نورو دا کار پک نه شو، او دا یو بې حیثیتي ځان ته ګڼي ورته ترتیب. او بل دا چې دغه کوم شخصي خصومتونه چې دی او د بایدن په منځ کې دي، وار په وار هغه هم یادوي. زه داسې فکر کوم چې دا خو تر ډېره بریده د کور دننه مصرف، او زه په دې فکر نه یم چې متحده ایالات کې بیا راشي افغانستان ته، بیا راشي باګرام ته، هلته دې خپله اډه رامنځته کړي. اگر چې په سیاست کې خو ناممکنات نشته، خو زه چې ګورم اوضاع ته، وضعیت ته، دغه وضعیت انکشاف ته فکر نه کوم. دپاره دې چې اده خو داسې یوازې نه راځي چې هغه راشي هم بیا افغانستان غوندې یو هیواد کې، هغه هم په داسې یو جیوسیاسي مکان کې چې منځنۍ آسیا ده او دلته ډېر لوی حریفان د متحده ایالاتو سره دي، لکه روسیه، لکه چین. خو یو څه امکان لري ښاغلی آنس، فقط څو ورځې مخکې یو څوک دی په نوم د الکساندر بینیدیکتوف. دغه الکساندر بینیدیکتوف د روسیې د امنیت شورا معاون، د امنیت شورا د منشي معاون، د سویبوی معاون. دې یوه جالبه خبره وکړه چې پس دغه لګه څلور کلونو یو نوې ابتکار دی. هغه دا چې او البته امریکایان ځواب نه دی ورکړي، هغه دا چې دوی ویلي چې موږ حاضر استو د افغانستان په اړه مستقیم خبرې وکړو امریکایان. دا یو غیر مترتبه پرمختګ دی، لږ تر لږه د ابتکار تر دی، یو نوښت سیاسي نوښت تر دی چې د دې په منځ کې نورې څه قصې کېدای شي اوسېږي. دا جدا بحث دی، خو داسې کاري چې په هغو بحثونو کې چې اوس د امریکا او د روسیې تر منځ کېږي روانې دي، د اوکراین په مسله کې داسې کاري چې دغه موضوع هم یعنې د افغانستان او د منطقې د منځني اسیا مسایل هم لږ و ډېر په یو د عمومي اجندا د یو جز په توګه مطرحېږي او دا تصادفي نه ده. بله خبره چې تاسو مطرح کړه هغه دا چې بالاخره دا د چین مثلا په امنیتي نظامي استخباراتي لوبه کې په افغانستان کې پرتمه بریده مخ دی کولی شي چې لاړ شي. خو چین خو دا غواړي ښاغلی آن چې همدغسې چې بل د منطقې بل لوبغاړی لکه د روسیې فدراسیون ایران اوس حتی هندوستان دوی دا علاقه لري چې د افغانستان اوضاع سیاسي امنیتي استخباراتي اوضاع د نوي کنټرول څخه د منطقې ونوځي او دوی وار په وار په ټولو ناستو کې خپل په دې باندې ټینګار کوي چې د افغانستان وضعیت باید د منطقې د هیوادونو دفاع په هغه ترتیب چې دوی فکر کوي باید مدیریت شي او فرا منطقې د هیوادونه دلته فقط اقتصادي پانګونه وکړي نور د ځادي جوړونې کې او نظامي امنیتي استخباراتي تاثیرات کم شي. دا چې دا رقابتونه به تر کومه بریده څه ترتیب مختصي دا هم جلا بسته. خو یعنې که اوس چې هغه د بټن د ستاسو د سوال تر راځي چې چین تر کومه بریده مخ کولی شي مخته لاړ شي که کوم داسې غیر مترتبه وضعیت پیدا کېږي، ښاغلی آن په دوو مواردو کې چین کولی شي چې داسې محسوس حرکت وکړي که چیرې په افغانستان کې لویه پانګونه چې اوس یې سرک خو به نه وایم سرک لیدل کېږي خو نشته نه چاکار دی محتاط دی افغانستان مخته ځي شاوخوا ګوري امنیتي مسایل دي نور دي خو که ډېر څه دلته چا سره هم د هغې لویه پانګونه وشي ګټمن شي هغه نظامی کلتیا هم مستثنا به اون نگید یا نو دسی وشی چه دسی گروپون پا شمول ده غوران و پا شمول ده ترکستان شرقی و دسی نور افا ده دایش ترجیه بریده گواخشی چه چین ته چه دی چین امنیت ده محسوس خطر رامن ته چه یا نو کولشی چه البته چه اقتامات قوی خو ده فیلن دسی احتمالات دلو احتمالات یعنی موردو ندید
جان با صاحب کله لند یو جواب راکی په دسی حال کې چې ظاهرا د امریکا دغه وسنۍ اداره د ولسمشر ترامپ تر مشرۍ لاندې ظاهرا د سرکاري چې لنړۍ نه او دغه سلډیرو لوري لوري اړیکو نه ځان راټولي تر ډیره پوری پالیسۍ داسې بدلیږي چې په خپل کور کې پیاوړی وو سا خېډېرې پیسې ولره ضرور نه ده چې دومره خور ورو اوسي په دې ټوله دنیا کې. دا فکر نه کوي چې دا د منطقي خلکو ته یو فرصت ورکوي؟ په ځانګړې توګه تاسو د روسیې خبرو ته اشاره وکړه، دا په دې روسیې کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار هم په دې اړه باندې ځینې څرګندونې درلودې، د هغه خپل یو تعبیر و چې هر څه وو. خو دا فکر نه کوي چې د امریکا راټولېدل یا لږ تر لږه دغه د ټرمپ د اداري روسي سیاستونه چې په نړۍ کې د امریکا ځینو پخوانیو ژمنو تعهدونو باندې یا د امریکا په هغه سنتي او دودی سیاست پاللو باندې اړیکو پاللو باندې کم اهمیت یې ګڼي او ورو تنپخي وباسي. دا د نړیوال لوبغاړي په افغانستان کې نور ډېر سیالۍ ته تشویق کوي.
زه یو باید دا ووایم چې تحلیل ډېر ښه دی او کنه اداره او کدا اداره دا استمرار پیدا کوي، مثلا که جی ڈی وینس راځي روس تر ترامپ نه همدغه خط و سیر یا همدغه کړنلاره به تعقیبوي. بالکل امریکا به تر هغه بریده مخته ځي په ځینې منطقوي مسایلو کې چې هغه مستقیما دغه منافع او ته یا خطر موجی کړي او یا هم هلته دغه مستقیم منافع کېږي. اوس خو دغه پاسی چې محسکارانو دغه چمت اداره رامنځته کړې ده دغسې حالات نه ویني. زه کله کله یعنی تعجب هم کوم زمونږ د سیاسي دوستانو ته پخواني مدارانو ته چې هغوی باور کوي رښتیا سره چې امریکا بیا په یو ترتیب مستقل کېږي نه کېږي. اوس لږ تر لږه بیا هم وایم دلته یو استثنا قیدوم چې لږ تر لږه د دغې ادارې د کړنلارې په بنیاد زه فکر نه کوم چې هغسې اقدامات دې وشي لکه چې پخوا کې. اوس هغه که ډیموکراتانو که ریپبلیکنانو مهمه نه ده، خو ختمه شه د امریکا هغه وخت بل اوس په بل ترتیب داخلیږي، کرا داخلیږي، په ټول قوت کنټرول زور بله داخلیږي، خو دې ته علاقه نه لري. دوی پوهېږي چې د دوی په لاس کې اوس نور ډېر ابزارو دي، دننه په کور کې ډېر مسایلو سره ښکېل دي، او دغه دنیایي خپلو حریفانو ته رقیبانو ته لکه روسیا لکه ایران لکه نور تاسو وینئ چې دوی بالکل نورې کړنلارې رامنځته کړې دي په هغو اساساتو دوی مخته ځي. دغه ټرمپ که تاسو په یاد اوسېږي حتی د جمهوریت په وخت کې وار په وار ویلو چې دا د افغانستان مسایل د روسیا او چین او حتی د ایران نوم واخیستل دوی دې مدیریت کړي. اما دا په دې معنا نه ده چې هغه ځینې دوی منافع چې دي هغه به دوی د نظره لرې ساتي، چې کوم ځای کې د دوی منافع یا د دوی امنیت ته کوم ګواښ رامنځته شي. نو په ټولیزه توګه زه فکر کوم چې امریکا د افغانستان حالاتو ته د دغې منطقې د هیوادونو د یو چارچوب یو جز په توګه ګوري، او ډېر د افغانستان په مسایل کې لکه اوس موږ ګورو هم همدغه لاره روانه ده، همدغه لاره په مخ ځي چې ډېر به ځان د افغانستان په چارو کې ښکېل دي. او زه تمه مې دا ده د زموږ سیاسیونه چې دغه شي ته عیني وګوري، پراګماتیک وګوري، او داسې انتظار ونه باسي چې څوک به راځي د اخوال ابهارو نه او د افغانستان په مسایلو کې به لکه د پخوا په شان کېږي. نه، دنیا ډېر تغییر کړی، د دینامیک د دغه کاوسې او د دې تغییر هغسې نه دی لکه چې پخوا و. دلته اوس ټول شیان ډېر په کلکه محاسبه کېږي او پرمخ ځي.
مننه ښاغلی جانباز، له تاسو مننه، بېرته درته راستنېږم. ښاغلی اتمر، د طالبانو اوسنی حکومت تر ډیره پورې د ملایانو حکومت دی، پریکړې پکې هغه دینی عالمان او ملایان کوي چې هغوی نړۍ ته او دنیا ته د یو خاص مذهبي لیدلوري له نظر نه ګوري. څومره په دغه نړیواله ډیپلوماسۍ او دغه د مسایلو په پیچلتیا باندې پوهیږي؟ ځکه عملا دوی داسې ښکاري چې دغه پیچلتیاو سره مخ دي، له چین سره د اړیکو نږدې کول، له روسیې سره پایانې وخت کې د اړیکو پالل، پایانې حال کې له غرب او لویدیځ نه هم دا تمه لرل چې دوی د په رسمیت وپیژني او دوی سره د مرستې وکړي. دې کې پخواني افغان حکومتونه هم ډېر بریالي نه وو، متاسفانه افغانستان هغه جغرافیوي موقعیت هم تاسو ته ښه معلوم دی چې هغه هم داسې یو پیچلی ځای و، او له بله پلوه حکومتونه تل پرله پسې همدا د شرق و غرب ترمنځ په معادله کې پاتې راتلل. د طالبانو حکومت کې دغه ظرفیت څومره دی چې دوی به وتوانېږي خپل دغه روابط چې دوی غواړي له یوې ورځې بلې ته پراخه کړي ترې یو اړخیزه او یو جانبه نه شي؟ او فکر نه کوي چې بالاخره به دوی یوازې په روسیې او چین ته کې شي او له لویدیځ به راټول شي؟
خو پر صورت طالبان په یو سیاسي بمبست کې دي، دوی نړۍ سره یا هغه فرصت دوی ته مساعد نه دی چې نړۍ سره دوی هغه څه چې لازم دی هغه څه روابط ولري. ګرچې د بایدن تر حکومته پورې دوی د امریکا سره روابط ډېر ښه و، امریکا به پیسې ورکولې، د دوی دفتر په قطر کې امریکایي چارواکو سره دغه فرصتونه دوی ته مساعده وو چې دوی دې خبرې وکړي، امریکایي استخباراتي چارواکي به افغانستان ته مخفیانه سفرونه درلودل، دغه مقامات سره به دوی کتل. لیکن اوس وخت کې د سیمې سیاست بل شی دی. مخکې زما ارز دا و چې ګوري دغه فرصت نه چینایان اوس استفاده کوي. یعنی دغه فرصت امریکا ته اوس یا نشته یا کم دی، یا خپل امریکا نه غواړي چې دغه فرصت بیرته ترلاسه کړي. د بل خوا نه نوی تغییرات چې په سیمه کې روان دی، او هغه کوشش دا دی چې نړۍ د یو قطبیتوب نه دوی وباسي، یا په اصطلاح نظم نوین جهانی دوی نړیوال نوی نظم دوی رابرسیره کړي، چې په دې کې غربي سیاستونه دا دغه هیوادو ته ورنشي یا د هغوی تر اغیزې لاندې رانشي. لکه چې آسیا د جنوب د آسیا د منځني ختیځ دی، او په دې ترتیب په نړۍ کې نور ځایونه دي. په هر صورت اوس امریکا هم که مونږ د سیاست له نظره وګورو، امریکایان پخوا انګلیس او امریکا دوی یو نوه سیاست تعقیبوو چې هغه فارورد پالیسي و. یعنی که تاسې دوی سره غرض هم نینیوو، دوی به تاسې سره غرض نیوو. یعنی دوی کوشش دا کوو چې همدغسې فارورد مخ په وړاندې په هر چا پسې، د دوی کوره پسې، د کوره پورې، د دوی تر هېواده پورې ورشي. لیکن اوس امریکا کې هغه توان نشته. تاسې ولیدل چې ترامپ دغه ټول مرستې، خارجي مرستې خپل ودرولې، ځکه چې ویل چې موږ خپل امریکا کې د څه ضرورت لرو. او تر دې اوسه پورې زه چې ګورم د امریکا رول، یعنی د ترامپ د راتګ نه دې خواته، د امریکا رول په نړیواله سطح کې ضعیف دی، اخري خبره نشي کولی. او د سیمې په سیاستونو کې زه داسې فکر کوم چې هغه سیاست متوقف لري، چې یعنی تا سره غرض مه کوه تر څو چې څوک تا سره غرض ونه کړي. نو په دغه ترتیب سره زه داسې فکر کوم چې طالبانو ته ښه یو فرصت مساعد دی چې دوی، گرچه زه ما مخکې عرض داو چې طالبان په یو سیاسي بنبست کې دي، ځکه دوی د نړیوال په نړیواله سطحه نه په رسمیت پیژندل کیږي، او نه دوی سره څوک اړیکې نیسي، نه څوک دوی ته پیسې لیږي. یعنی دوی دا ټول امکانات په خپل توان باندې پر مخ بیایي، چې دا ناممکن دی. یعنی اوس تاسې د مامورین معاش کمېدل وګورئ، د بستونو تنقیس وګورئ، یو نیم سوه زره کسان تنقیس شوي دي، همدغسې د دوی 20% معاش کم شوی. دا هغه فشارونه دي چې په طالبان باندې راځي. یعنی دا یې پیل دی. زه داسې فکر کوم که طالبان د دغه بنبست نه ځان ونه باسي، د دوی راتلونکي نور به خراب، په دې معنی چې هم اقتصادي فشار به په دوی باندې ورځ تر بلې زیات شي، هم سیاسي فشار به په دوی باندې زیات شي، ځکه دغه د ترهګر او ډلو شتون په افغانستان کې دا تر اوسه مرتفع شوی نه دی. دغه د سیمې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې دلته ډلې دي، غور شته دی، القاعده شته دی، داعش شته دی. ګرچې طالبان وایي چې مونږ دا مار کړي دي، خو تر اوسه پورې هم مونږ ځینې شواهد داسې لرو چې ځینې حملې کېږي. لیکن د همسایګانو د نړیوال تشویش همهغسې پر ځای پاتې دی. نو طالبان ته زه داسې فکر کوم، یو خو طالبان چې د خپل ځان نه دوی ونوځي، د طالب د بدنې نه دوی ونوځي، صحیح دوی خلکو سره د یو مشروع نظام په توګه کینني، د خلکو نه یې وانوري، خلکو سره د بحث دپاره کینني، زه فکر نه کوم طالبان به همدغسې. بله
مننه جان اتمر صاحب، زه بیرته تاسو ته راستنیږم. زه غواړم چې په همدغه ځای کې چې تاسو یاده کړله، د تاسو د طالبانو د مشروعیت پلو ته لاړی راشم جانبا صاحب ته په وروستیو کې دغې پوښتنې ته هم راځم. جانبا صاحب، مخکې د اتمر صاحب خبرې تاسو واورېدي، که څه هم تاسو په لومړیو کې یو څه اشاره وکړه چې طالبان له چین نه څه غواړي، خو که زه تاسو نه مشخصه پوښتنه وکړم په دې اړه باندې چې طالبان په کومو برخو کې د چین ملاتړ ته اړتیا لري. ضروري خبره ده، معلومه ده چې طالبان د هر هیواد مرستې ته دا مهال اړتیا لري، خو دقیق له چین نه رسمیت په نړیوال رسمیت کې مرسته ته اړتیا لري، ځکه چین د امنیت شورا غړی دی، مهم دی. مالی مرستې دی چین باندې دوی حساب کولای شي، مشروعیت او حکومت ولی کې ورسره همکاري کولای شي. او بل خبر دا ده چې لکه مخکې مې چې له ښاغلي اتمر نه مپوښتل، آیا طالبان دا هیله واقعي بنا نه ده کوي لري چې چین به د لویدیځو هیوادونو پر ځای باندې د دوی ملاتړ وکړي او د لویدیځ د ملاتړ ځای به ونیسي، یا هغه څه چې په دودیزه توګه په دغه سیمه کې یا په منطقه کې د هیوادونو نه د لویدیځ ملاتړ شته دی د ډیرو هیوادونو نه. آیا افغانستان لپاره چین روسیا داسې یو څه بدلونه کیدلی شي چې که لویدیځ سره یا د لویدیځ ملاتړ دوی سره نه وي دغه هیوادونو باندې حساب وکړي؟
افغانستان حکومت سارا فزیکی مالی سیاسی امنیتی ملاتړ وکړي دا زه شونه لکه لږ اوس نه ګڼم او نه وینم. چین هیڅکله دا کار هیچا سره نه دی کړی او افغانستان سره خو یې دیسې نه کوي. چین لوبه کوي اوس وګورئ، چین حتی د شانهای جلسې ته راغلی، راتلونکي جلسې ته طالبان دعوت کړي دي. یعنی چین کوشش کوي چې پروتوکول ورکړي، سیاسي پروتوکول ورکړي طالبانو ته، سیاسي ملاتړ یې وکړي تر هغه ځایه چې دوی د منافعو سره سمون کړي. خو ډېر هم مختلفي هغه رسمیات نه وري، بیا هم لکه مخکې چې مې ستاسو خدمت ته وویلې هغه دا ده چې قطمي چین اوس ګاز د کړي دي چې ځینې کړی یې ډېرې په زرنګي او په ډېرو ښو تکتیکو تکنیک دغه نن سبا تاسو کې یو هفته ده چې ښاغلی متقي ملا صاحب ځان ته ډیپلومات وایي خبر نہیں دی پاکستان او د چین او د طالبان جن شواہد او اخبار مستقیم وغیر مستقیم رسیدگی آگے کو یو دسی فرمول برامسته کیگی چه طالبان با تغییر بریده ده پاکستان ده سیوری لندیزی اغا هم بیا هم دامزه قطمی ده تکتیکو پر پایلت او تصادفی نوه چه چین ایلان که چه افغانستان با دسی تک پر پروژه کی را داخلی گی او بیا هم تصادفی نوه چه ملاحی بطلاح وایی چه نور بنو بل دنیا کے جہاد چکی گیا اب ازما فرمان اسی کی اور ایک سوغات میں لگی اور معلوم ہے کہ ہدف پاکستان معلوم ہے کہ ہدف چھپی پی دے اور دا ہر حالت پالیان سے اس نے حاکمیت اوری بے لوئی کر پیچ کا ذکر چھے طالبان انہیں دیگے امکان نہ لری چھپی پی دخل بدنی نہ لری چپی بیعت کړی دی همدې هیبت الله دا دا هیبت الله کتن کې هغه مختزي دا هیبت الله به زمانځ زی یا په کمبله قضیه کې دا نه د طالبانو د انشاب او د نورو کټو چې موږ رامسته کې دوه سره سم نو دې ترتیب چین خپل نو بکوي
وختل خغل جان باز وبخی چې خبرم کته کوم ما وختل پام دی تړاو پښتنه وکم چې د پاکستان ونډ او رول د چین او افغانستان په اړیکو کې خصوصا د طالبانو په حضور کې څه دی، آیا یو سیالي یا رقابت په سترګه باندې ګوري د افغان لوري تاو کنه د یو غټي هڅه کوي، یعنی د چین او د طالبانو د حکومت په اړیکو پیاوړی کیدو ټینګیدو څرنګوالی کې پاکستان څه ځای لري، څومره رول لري او څه په ګټه تاوان ده او کنه سیالي یا رقابت په سترګه ورته ښکاري؟
هم سیالي ده او هم خپلې پالیسیګانې په تکلیف کړي چې په لومړیو کې که تاسو یاد اوسئ همدغه پاکستان طالبان چین سره نږدې کړي، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې پاکستان چین سره ډېر تړلی پاکستان ډیر لوی فرض لري او هلته ورسره ډیر نور اړیکې هم پال کولمړي چې خو چې داسې هغه وایي کنه یا دروغجن خپل چل کې ګیر شو کولمړي چې خو هم دې پاکستان ډیر کوشش وکړي افغانستان خپل په اجندا کې راځي چې یو خپل یو برخه خو دې چین سره یو هغه مال کې پیسې لا په دغه لوی لوبه کې خو هغه لوبه د هغه لوبه تکنی شو د سی ٹی پی د فعالیتونو په نتیجه کې نن سبا او هغه بحران سره چې د نن پاکستان اوس مخ دی هغه سیاسي بحران دی هغه اتنیکی بحران دی هغه سیمه ایز د نن په کور کې بحران اقتصادی دی نور دی نور دغه شیانو پاکستان سخت کنه کړی دی او تاسو ګورئ دی دغه سیاستمدارانو څرګندونه چې یو بل پسې همدا وایي چې طوفاني سیاست سره موږ له پامانی کوو منطقوي انټیګریشن رامنځته کوو او نور ګاونډیانو سره بل ترتیب مختزو حتی هندوستان ته هم دوی حاضر دي چې ډېرې نفاقونه وکړي کوم حالات چې اوس رامنځته شوی دی هغه د اوبو هغه مسله ده د تروریستانو د ګروپونو مسلې دي یعنې حاضر دي چې ډېر دوی نه وایي اما عملا هندي ډیپلوماتان په دې اړه ډېرې څرګندونې لري مزبخ کل همکاران په پانی هغه وایي چې ویل دي څو ورځې نه ده چې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم هند ته مراجعه وکړي او حاضر دي دې ته چې په ډېر لویو مسایلو باندې انعطاف پذیرانه مذاکرات وکړي نو په ترتیب د پاکستان علاقه مندي شته تر څو طالبان نور هم چین سره نږدې کی تر څو هغه کومې مشترکې پروژې چې دي پلانونه چې دي هغه هم وشي تر هغه تطبیق شي د ګډه وشي او د بل خوا د چین په هماغه تطمیع د سیاست په پایله کې طالبان د دغه مدیریت کې وساتل شي لکه اوس چې چین دغه کار روان کړی
ډیر زیاته مننه خغلی جنباز خغلی اتمر تاسو نه مې پوښتنه داده چې لکه جنباز شپ چې ویل دی هندوستان مسلې ته اشاره وکړله ظاهرا طالبان د سیخکاری چې دی افغانستان دی پخانی حکومت هغه کما بهرنۍ پالیسی چې واغې ته نږدې یو څه مخې ته وړي له روسیې سره مو یې خیالي کې غواړو چین سره یې غواړو له پاکستان سره یې غواړي او په عین حال کې هندوستان سره د تمې او توقع خلاف چې فکر نه کې د ډیرو خلکو چې د طالبانو حکومت به له هندوستان سره اړیکې وغځوي مخکې تاسو د ښاغلي جانباز څرګندونې واورېدي چې اوس سره تارونه غځولي دي دی سیو صورت کې تاسو څه فکر کوئ چې په سیمه کې داسې یو ممکنه ده چې هند پاکستان او افغانستان یو وبخي افغانستان او چین او پاکستان یو مثلث جوړ کی او په دې کې به د هند لورې څه یو یا د امکان لري او کنه لري منطقوي سیالي به د افغانستان په ګټه تمامېږي او کنه کې دې شي زیان وویني پکې
په کول کې که زه تاسو وایم چې سیمه ایز سیالي یا منطقوي سیالي د افغانانو په ګټه نه ده دې کې افغانان ډېر تاوان کوي او خدای نه خواسته چې بیا به یو ځلی افغانستان ته جګړه راشي زما همیشه ارزو دا دی چې افغانستان دی په افغانستان کې که هر نظام هر حکومت وي هغه د خپل د خلکو هغه وضعیت وګوري هغه منافع د په نظر کې ونیسي ملي ګټې د په نظر کې ونیسي او د هغه په بنسټ باندې دوی خپل پالیسیګانې جوړې کړي که موږ داسې ایډیالوژیک خپله مفکوره باندې پالیسي جوړو دا زموږ په تاوان دی په دې کې موږ دا ما خپله د خپل په ژوند کې د دې تاوانونه په خپل عمر کې لیدلی دي چې هغه نظامونه چې ایډیالوژیکو راغلل څنګه زیان خلق ته واوخت څنګه له منځه لاړل دا هغه تغییرات سره چې په سیمه کې راځي سیاسي تحولات سره دا پر مخ ځي بیا د هغه په مقابل کې هیڅوک هیڅ قوت مقاومت نشي کولای راغلو بل خبره ده چې لکه چې مخکې ما عرض وکړ هند هم لکه چې امریکا د سیمې نه وتلی هند همداسې لاسترزنه نه دی ناست. هند کوشش دا کوي چې په سیمه کې هغه خلا د ځان په نفع ډک، او دا کار کې دا موافق هم شو. هغه د ارتباطات د طالبانو چارواکو سره تقریبا ټینګې شوي دي، خو دا د طالبانو په ګټه دی. زه داسې نه وایم د افغانستان په ګټه دی. مونږ باید محدود نه اوسو، نه پاکستان سره محدود اوسو، نه چین سره، نه روسیې سره، نه کوم بل هیواد سره. دا د افغانستان د خلکو په ګټه دی چې مونږ هند سره روابط ولرو، ځکه هند سره مونږ تاریخي اړیکې لرو، هند سره مونږ اقتصادي اړیکې لرو، تجارتي اړیکې لرو، او دا ډېر تاریخي دی. په دې باندې بحث پکار نه دی. راغلو دې ته چې څنګه هند اوس وخت کې دغه فاصله، اول د سیاسي نظر تستار کړو، د دغه فاصله دوی د طالبانو د پاکستان ترمنځ را پیدا کړه، او دغه حد کې هم دوی د طالبانو سره نږدې شول چې د دوی وزیر خارجه د هغوی د خارجه چارو د نماینده سره وکتل، او اوس وخت کې دوی د سفارتونو په سویه دغه ارتباطات ټینګ کړي دي، او حتی دغه د ویزې مسله دی. دا داسې یو فشار دی تقریبا چې مونږ وایو فشار نرم په پاکستان باندې. پاکستان د دغه درکه ډېر وارخطا دی چې ولې هند، یو خو پاکستان د دین هم وارخطا دی، کوم تحولات چې پاکستان کې روان دي، مخصوصا د بلوچانو تحریک، هغوی داسې ادا کوي. البته دا ثابت نه دی چې هند دوی سره مرسته کوي، افغانان دوی سره مرسته کوي. په هر صورت هند په سیمه کې فعال دی، په سیمه کې سیاستونه کې داخل دی. همدا اوس لکه چې جانباز ویلي، زه په دې باور یم چې د هند او پاکستان دغه تشنج او دغه جګړه تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلی. زه دا هندي رسنۍ هم تعقیبوم، پاکستاني رسنۍ هم تعقیبوم، تر اوسه دغه تنشن په دواړو خواو کې موجود دی، او دا کیدای شي هر وخت کې یو تمام عیار جنگ ته واوړي، لکه چې درې ورځې دغه جنگ جګړه وشو. په هر صورت بله، مهرباني،
مننه اتمر صاحب. جانباز صاحب، د لویدیځو هیوادونو ځینې ژمنې دي، ځینې نړیوال اصول دي، په دې اړخ به نه غږیږو چې څومره واقعا دغې ژمنو ته متحد دي، خو کله چې د افغانستان په څیر د یو هیواد په اړه باندې خبرې کوي، عموما د بشري حقونو مسایلې دي، اخلاقو او معیارونو او نړیوالو ستندرونو مسایل رامخکې کوي، مثلا د نجونو د زده کړو نه د پاتې کېدو مسله لویدیځو هیوادونو ته ظاهرا یوه له مهمو مسلو نه ده. ډیپلوماټان کې خبرې کوي، که چارواکي خبرې کوي، د طالبانو سره د اړیکو په تناظر کې چې کلم غږیږي، دا مسله یادوي، یا د یو ټول شموله حکومت مسله یادوي، یا لږ تر لږه په افغانستان کې د یو کورني مشروعیت مسله یادوي. د سیمې هیوادونه، هغه که چین دی، روسیه ده، که ایران دی، که پاکستان دی، حتی که هندوستان دی، دوی دغه نړیوالو معیارونو ته ژمن نه ښکاري، ځکه د دوی په خبرو کې که یادم شي لږ تر لږه له طالبانو سره یې په اړیکو کې د کم شرط په توګه تر اوسه پورې نه دي راړه وړاندې کړي. په دغه تناقص باندې تاسو څه وایي؟ آیا د دوی دغه نړیوال معیارونه، یا دغه چې په افغانستان کې طالبانو نجونې له ښوونځي نه منع کړي دي او دوی بیا مورته د حکومت په سترګه ګوري، یا یوه ډله راغلې په خلکو باندې واکمنه ده، له خلکو نه یې رایه نه ده اخیستې، شورا یې نه ده اخیستې، مشروعیت یې نه دی اخیستې، او بیا هم ورسره ته اړیکې پالې، که هندي که بل هیوادي، دوی ته دغه مسله څومره مهمه ده نسبت لویدیستا؟
دغه څه دا فعالیت چې دغه دوه خبرې دي، یو خو د یو طرف نه خو هیوادونه مخصوصا د منطقې هیواد یو چې دا د توسعه په حالت کې دي، شدید توسعه په حالت کې، مثلا د منځنۍ آسیا نور هیوادونه لکه ایران، لکه همدا چین یا پاکستان، دریو درید هند، دوی نور اهداف لري په افغانستان کې، تر څنګ دي چې اقتصادي اهداف هم لري، خو امنیتی او نظامی وضعیت دوی ډېر پام ساتي، او دوی اجندا اساسي انتباقي اجندا همداد، یا تر څنګ کې مثلا ایران هم اقتصادي چاره تو ظرف کوي خو سرمایه گذاری مستقیما نه کوي. عین ترتیب هندوستان په عین ترتیب چین چې مخکې پرې مفصل ډول خبرې شوې دوی ته ټوله بیده چون دوی خپله د توسعې په حالت کې دي او دوی هغه څه لویدیځ هېواد لکه چې ډېره ښه اشاره وکړه هغه څه ژمن نه دي چې اروپایي هېوادونه یا اوس نشو کولی چې څوک ملامت سلامت کړي ځکه تاسو پوهېږئ چې د ملي اړیکې اساسي رکن یا هغه منافع دي د تامین منافع دي اوس سمه ده چې دوی مثلا د افغانستان دغه اوسني حاکمیت د حکومت مشروع حکومت په سترګه نه ګوري خو د واقعیت په سترګه وګوري دغه دي همدغه دي نو دغه اوس دغه په کابل کې ناست نو چا سره خبرې وکړي داسې که یو لحظه د هغوی په ځای ځان وګورو چې موږ به څه کوو نه موږ خو همیشه د خپل د زاویې نه ګورو چې دا بالکل سمه ده موږ باید د خپل زاویې نه دنیا ته وګورو خپل امکانات ته وګورو خپل ځان ته وګورو اما هغوی خو زموږ په نظر موږ ته نه ګورو
مننه جناب صاحب د ما وخت را ختم شو را پسې د خبرونه اتمر صاحب نه ورستي پښتنه وکم اتمر صاحب د تاسو فکر باندې لند کراته وای په دغه سی یو وضعیت کې چې خپل په افغانستان کې هم د کورنی او داخلي مشروعیت مسله لواکمن سره مطرح ده نړۍ هم تاسو یاد کړه خغلی جناب زم یاد کړه چې د یو نوی بدلون شاهد ده منطقه کې بدلون ناراضي ده نن مونږ ولستل چې چین څلورم اقتصاد د نړۍ شو وې او بخې هند امریکا هم راټولولو حالات کې د طالبانو د حکومت لپاره یا د افغانستان دغه د وسنۍ واکمنو لپاره څه ډول یو پالیسی مهمه ده چې وې ساتي تر څو د افغانانو ګټې چې تاسو مخکې یادې کړې هغه وساتي پوهیږم چې ځواب وګو دي خو کلن ځواب راکړي
ګورې ایدیالوژیک حکومتونه نتیجه نه ورکي ایدیالوژیک حکومتونه په لاخره ناکامیږي نو دا ډیر ښه خبره ده چې اول طالبان دې په خپل دننه په خپل وطن کې خلک سره دې دوی خبرې اترې پیل کړي هغه سیاسیونو سره هغه خپل افغانانو سره هغه متخصصین کسانو سره چې دننه په افغانستان کې دي موږ داسې وایو چې د بهر نه افغانان بیرته هغه داړه ماران نه غواړي لیکن دننه په افغانستان کې خو سالم پاک متخصص تحصیل یافته سیاست مداران شته دي هغوی سره کښېنئ خبرې وکړئ دغسې یو تګلاره ځان ته غوره کړئ چې هغه باندې هم ستاسو تاسو نه خوشحاله یي هم نړیوالو ته کوم تهدید متوجه نه یي هم ستاسې اړیکې نړۍ سره تامینې کړی شي او دا چې که تاسې د خپل د ایدیالوژي یوازې د هغه پر بنسټ باندې تاسې حکومت مخته بوزئ بالاخره لکه دغه تیر نظامونو غوندې یو مقطه کې تاسې هم د دغه ارامې تر پښو لاندې کېږي او دا ډیر حتمي خبره ده چې موږ باید هغه هوښیارتوب نه کار واخلو خپل ملي ګټې ته توجه وکړو خپل روابط خلکو سره جوړ کړو د خلکو خبرې واورو د هغوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړو په هغه صورت سره بیا موږ کولی شو چې د خلکو پشتیبانی د ځان سره ولرو او نړیوالو سره پکې د یو قوي سټیج نه خبرو ته کینو او دغه امکانات زمونږ ټول ملي امکانات دي دا خبرې تر غیر دا مشکله ده چې موږ یوازې یو ګروپ باندې تاکید وکړو یو خبره چې خپله کړو پر مخلاړ
ډیره زیاته مننه کوو له دواړو قدرمنو میلمنو پخوانی افغان ډیپلومات غاوس جانباز نه او همدارنګه د افغان شنون کې او په جرمني کې د پانتون لو استاد اسحاق اتمر نه چې زموږ بلنه یو منلاو په دې موضوع باندې چې د طالبانو او چین ترمنځ اړیکې وي را سره خپل نظرونه شریک کړل لا اوریدونکو مننه کوو دی او اوریدونکو ټلیفونونه موانه خستلی شول ترې معذرت غواړو تر بیا اخی چاري الله مو ملشه.